دجوند رنگونه د شوان رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د پروګرام مالداري ته ځانګړی کړی. وروستۍ ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې د ډیرو انساني تلفاتو او ورانیو ویجاړیو ترڅنګ ډیر څاروي هم تلف کړل، خو که له یوې خوا دغو سیلونو او ورشتونو څاروي تلف کړي، له پرلپسې وچکالیو وروسته دښتې او څړځایونه شنه کړي او د مالدارۍ د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. په روانه خپرونه کې به د افغانستان د مالدارۍ د وضعیت او د مالدارۍ د ودې پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. د څارویو په عامو ناروغیو، درملو او د تداوی پر امکاناتو به یې هم وژغیږو. هیله ده چې تاسو درنه اوریدونکي هم را سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریکئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ښاغلی حفیظ الله آشنا، چې پخپله هم وترنر دی او په ننګرهار کې د څارویو کلینیکونه لري. همداراز استاد پوهنمل اجمل خوستی. لومړی آشنا صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې ولې مالداری مهمه ده یا څومره مهمه ده د یو هیواد لپاره؟
سلامونه سروان چستا ته، محترم ډاکټر محمد ته، ستاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سروان چې دغه چېره مالداری ده، په دې خاطر باندې ډېر زیاته مهمه ده. مونږ په روسي اورني علاقه کې اوسېږو چې دلته هغه زراعتیزم کې دوه نشته، نو زیاتره خواړه دي چې هلته انسانان چې مستقیمه د هغې نه استفاده نه شي کولی، لکه واښه مینه څاروي استفاده کوي او په کیفته لوړو غذایي موادو باندې انسان ته برابروي، لکه شیدو، واښه او وچ پنیر په دې برابروي. نو مالداري ډېره مهمه ده. یو مل دپاره ډېر زیات اقتصادي ارزښت لري. خو چېرته یو مل مالداري او زراعت ډېر پرمختګ وکړي، نو هغه کولی شي چې اقتصاد هم پرمختګ وکړي. نو دا کولی شي نړۍ نورو برخو ته دا غذایي مواد ورسوي او هم ماشي ورته پیدا کړي، نو اقتصادي ارزښت لري. نو دا مالداري ډېره مهمه ده.
بله، ډیره زیاته مننه آشنا صاحب. لکه څنګه چې ما وویل مخکې، په وروستیو وختونو کې ورښتونه ډیر شوي دي. څنګه لکه څنګه چې ما وویل د مالداري لپاره وضعیت بهتره کړی دی، څړځایونه شنه کړي دي او کنه؟
سران چې دینه مخکې ورښتونه ځنې وچکالي وه، او وچکالي ډېره وخت ونیو، نو زیاتره مالونه هغې کې لکه بېستوره شو، خراب شولو. هغې نه وروسته بیا بارونو نه وشلو، بارونو کې ځینې سیلابونه هم راوته، مالدارۍ ته لږ تاوانونه ورسول. اوس الحمدلله غرونه او سرزینو چې دي دا شنه شوي دي، خو واښه او دغه لري. زه تېره جمعه کې نورستان ته تللی وم، په لاره باندې ډېر راګه وي، ډېر ښه واښه او دغه شوي دي. زه خپله د کونړ ولایت کې اوسېږم، دلته مرکز کې زه کلینیکونه لرم، یو ټپلو ساله کې، یو مرکز حیدرآباد کې. او مالداري سر ځینو چې دي نن سبا ډېر ښه شوي دي خلکو د مالدارانو، دغه هم تازه هم زیاته شوې ده، سر ځینو ډېر ښه دي.
ډېر زیاته مننه کورودن. موږ ډاکټر صاحب حاجي داد محمد ته هم منتظر یو، تر دې دمه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو تمه ده چې هغې هم ټلیفون ته ژر ځواب ووایي. د نورو اوریدونکو لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په مالدارۍ خبرې کوو. ډاکټر صاحب آشنا، ویل کېږي چې پرله پسې وچکالیو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې مالداري ته ډېر زیان اړولی. ستاسو نظر څه دی چې څومره به مالداري د وچکالیو له کبله اغېزمن شوي وي؟ منظور مې صرف ختیځ زون نه دی، بلکې ټول افغانستان دی. ختیځ زون
خو شکر الحمدلله دلته هوا ډېره خام ده، بارون هم کېږي او غرونه زیات لره لري. دلته چې دی په وچکالي ډېر راغشي هم بانو تاثیر نه کوي. هولې جنوبي کندهار هلمند نشته ولایتونه چې هلته وچکالي ډېره ده. مالدار یو مال چې ساتي دا ډېر غیر اقتصادي تمامېږي، دې خاطر باندې چې هلته غذا نه به مواد برابروي. مثلا هغې ته چې شوتل دا کوي، هغه به په دغو باندې او برا او بایسته گزل و بانی او بانی بشمین و بانی یا سولور بانی او بکی نو مغیر اقتصادی زیتر درختی که تمامی که خوالی باران نوشی او موسمون خشی نو انشالله مالداری به هم پر مختگو کی او کهی او دیتر سنگ تو چطا در خلق و دولت و موسکات در غیرات توجه کی نو من دیتا غذایی مواد ور کی پکه تر دروند غذایی مواد ور کی وکسین و تور کی نو انشالله مالداری در خبر مختگو کی او بل غذاره چه کو واکسینو نو ورکه کو دا غذایی مواد ورکه به پکه تر دروند کی ورکر شي ا به دولت نه مختنه هم دادا چې مالداری ته خاص توجه کی همدارنګ خارجي مؤسسات نه مختنه دا چې مالداری وسه زیاده توجه کی ځکه نن سبا مالداری مخفزور حرات کی روانه ده خپل اقتصادي حالت ډیر خراب دی او یو کس مال ساتي نو دا خپل هغه لپاره شي دغه مال خرڅوي نو به نور نشي پیدا کولی نو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی نو باید دولت نه موسسات نه مختنه ده چې د خلکو سره هم په ادوانو بحث کې هم په غذایی موادو کې له هغې نه عبارت وانډي د ځینې دانې دي دیکې اوس هم بس کوو کې هم کلینیکونه ورته برابر کړي دا ورته برابر کړي څه ځای ورته برابر کړي بل دلته زیاتره ځمکې چې دي دا کورونو باندې بدل شوي ښارونو بدل شوي چې راګاوې د منځ تللي دي نو د دولت نه مغوښتنه ده چې باید هغه زراعتي ځمکې چې خلک کورونه جوړوي باید یې مخنیوی وکړي دغه مالدارۍ ته ډېر زیات نقصان رسوي نو دغه زموږ غوښتنه هم د دولت نه او مالدارۍ اوس شکر دی خلک لږ لږ پوه شوي دي مالدارۍ ته توجه کړې ده او باید د دولت نه غوښتنه چې د نورو خلکو توجه ته هم زیاته کړي
ډیره مننه شاخلای آشنا زموږ بل میلمه استاد په هنمل اجمل خوستای هم اوس د سټوډیو سره وصل دی دوی ته هر کلی ویم استاد ستاسو په نظر د مالداری دی ودی لپاره څه پکار دی
د مالداری دی پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې مالدار به حتی کې دولت هم مکلف دی چې په دې برخه کې خپل کوټلي ګامونه واخلي هغه په دې منظور سره اوسنی وخت کې د افغانستان خاصتا په خوس ولایت کې څنګه دلته موقعیت درم د خوس ولایت خلکو زیاته توجه مالداری ته کړی ده چې بیا اوس هغه د یاده چې کوم بل د خاص فابریکات او کوم د دولتي کارونه نشته چې په کې مصرف شي زیاته توجه مالداری ته ورته ده هغه کله ماهی پروري په برخه کې د مرغانو روزنې په برخه کې او کډ غوګانو د شیدو غوګانو د روزنې په برخه کې دلته دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې دولت باید همجانبه د دې لپاره زمينه سازي وکړي دی بازی اړینو توکو پرانیولو کې خام موادو پرانیولو کې او همدارنګه مالدار باید خپل حته وکړي ترڅو هغه اصلاح شوي نسلونه چې دوی لري هغوی ته نور هم وده ورکړي که خصوصي سکتوري او که دولتي سکتوري دواړه باید یو داسې فابریکات داسې فابریکې جوړې کړي ترڅو د دوی لبنیات په ښه قیمت سره واخلي که چیرې سروان صاحب د دوی هغه تولید شوي لبنیات د خو شکل سره خرچي د لا نور هم تشویقيږي نور هم خپل مالداري ته ود ورکي هغه کدي ماهیانو لپاره د مارکیټ پیدا کول دی او کدي لبنیاتو لپاره دی او کدي چرګانو د وخت خاطر دی د دولت لپاره په کار دادا مونږ کاسیش میر چرګاوی لرو لکه تیر ورو مو ویلې چې چرګاوی په کورونه بدلېږي هغه خو جدا مسله ده د نفوس زیاتېدو سره مجبور دي خلک کورونه جوړ کړي او مونږ کاسیش میر چرګاوی لرو د مثال په ډول مثلا د خوست نه کابل په طرف زم یعنی سلګونه هکتار ازمکې دي چې شان دي پرتی دي که چیرې دولت دې ته د اوبو د رسولو سیستم برابر کړي له یوې خوا به مو زراعت پرمختګ کړی وي له بلې خوا به هغه د زراعت څخه لاسته راغلي اصلي او فرعي محصولات چې کوم دي هغې سره مونږ کولی شو چې خپلې مالدارۍ ته رشد ورکړو
استاد زما منظور دا دی لکه څنګه چې په زراعت کې مثلا د اروپایان وګورئ چې دوی لې و هکتار نه څومره حاصل اخلي او موږ یې څومره اخلو دوی لې و هکتار نه څومره غنم اخلي موږ یې څومره اخلو لکه په دې برخه کې چې شاته یو دغه سی په مالداری کې هم شاته یو دوی لې و دوی ته یو غوا څومره شیدې ورکي موږ ته یو غوا څومره شیدې راکوي یعنی ډېر تفاوت شته دوی هغه پرمختللې هغه لارې کشف کړې دي موندلې دي چې په څه شکل سره مالداری وکړي یا څل شکل سره کشت وکي نو شه حاصل او شه نتیجه ترې اخلي. په افغانستان کې مشکل په کوم ځای کې دی؟ زما په نظر دا و چې کچرته داسې یو وبي شو سره چې د مالدارۍ د ودې لپاره مثلا په دشتو کې یا غځایونو کې چې څاروي څریشي هلته مثلا د اوبو زیرمی وي چې اوبه شي پې اوبه د څښاک لپاره، یا مثلا په ځینو ځایونو کې وچکالي، یا په افغانستان کې هر سږ کال خو ورښتونه ډېر دي، په یو بل کال ممکن بیا وچکالي وي، نو د هغو لپاره باید څه متبادل لارې دي څنګه کېدای شي؟ یا د مرضونو مسله یې ده، څومره موږ دواوې لرو، څومره ویترنران لرو، څومره کلینیکونه لرو، دغو شیانو ته څومره توجه وسي؟ که په دې اړخونو یې هم خبرې وکړي مهرباني به وي.
لکه مخکې مې چې درته وویلې، د مالدارۍ د پرمختګ لپاره دوه خبرې دي. یو اړخ یې خپله نسل ده، او له بلې خوا یې د دوی بهتره تغذیه ده. الحمدلله اوس اوسني وخت که زه د نن ورځې حالات د نن نه شل کاله سره مقایسه کړم، او په نتنه په خوست ولایت کې په ټولو ولایاتو کې یو چشمدید تغیرات منځته راغلي سروانت. هغه په دې منظور پخوا به په خوست ولایت کې په هر کور کې شل دیرش دانې غواګانې ساتل کېدې، ولې محصول به د هغې د دې شل دیرشو غواګانو شل یا دیرش کیلو شیدې وي، چې د هرې غوا په سر یو دوه دوه کیلو شیدې وي کولې. ولې الحمدلله اوس په خوست ولایت کې یا د دې سره مجاور نور ولایتو کې زه چې تر کومه بریده معلومات لرم، خلک ښه اصلاح شوي نسلونه لري. موږ ته پکار داده، ویترنران ته پکار داده، او ورسره په څنګ کې دولت ته چې دوی له خارجي هیوادونو څخه اصل تخمه اصلاح شوی تخمه، کومګ مخله افغانستان دولت په دې نه ده توانیدلی چې اصلاح شوی نسلونه ایجاد کړي. مونږ کولای خو شو چې نور خارجي هیوادونو څخه اصلاح شوی تخمه راوارد کړو، د هغې په کومک سره مونږ کولای شو هغه غواګانې چې د هغوی محصول کم ده، هغه غواګانې چې د هغوی د امراض په مقابل کې مقاومت کم ده، یعنی زر زر مریضیږي، مونږ کولای شو چې دې لارې اصلاح کړو. د دې سره په څنګ کې مونږ په کافي اندازه په افغانستان کې ویترنری پوهنځی لرو، په کافي شمېر مونږ ویترنری پوهنځی څخه محصلین فارغ کړي دي. خو زه د په عموم کې د ټول افغانستان له ویترنرانو څخه زما خواهش داده چې په یوازې دي چې دوی بزنس ته مخه کړي، باید دوی اصلي کار ته اصلي کار په دې منظور سره چې هر ویترنر خو مکلف ده چې باید یو د غواګانو فارم ولري، او دې سره به څه وشي هم په خلکو کې او هم د دولت توجه دي ته زیاتېږي. که یو غیر مسلکي شخص په مالداري شروع وکړي، هغه کال دوه کاله بعد ډېره لوړه اقتصادي صدمه مومي. لکه تاسو یادونه وکړه ترې د امراضو په بخش کې، یو څوک یو غیر مسلکي شخص چې هغه د واکسینیشن په پروګرام نه پوهېږي، هغه د خپل حیوان لپاره د خوړو او اوبو په برابرولو نه پوهېږي، نو هغه حتما صدمه مومي. کله چې صدمه مومي هغه د مالدارۍ څخه تیږي. نو دولت هم په کار داده چې ښه زمینه ورته مساعده کړي تر څو د امراضو د کنټرول لپاره ښه کافي اندازه واکسین با کیفیته واکسین له نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، او ورته شکل سره ټول سرحدات باید کنټرول شي. بې کیفیته درمل باید په هیڅ صورت سره افغانستان ته داخل نه شي. دلته بدبختي داده سروان صاحب چې اصلاح شوي نسلونه څوک په یو نوم بل نوم فقط په هغه لیبل په شکل سره واردوي، ولې اصلي اصلاح شوي نسلونه نه وي. که دا مسله د امارات لخوا جدي کنټرول شي تر څو ټولو ته هغه اصلاح شوي تخمه چې په لوړ کیفیت سره شیدې تولیدوي، نو په ډېر ښه شان سره به په راتلونکي کې نور هم روښانه آینده ولرو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. آشنا صاحب، واکسین تر څه حده پورې په افغانستان کې موندل کیږي، او بل دا چې آیا ټول خلک خپل څاروي واکسین کوي؟
سروان صاحب، افغانستان کې خو واکسین ډېر ضعیف کیفیت باندې زیاتره راځي، ولې ځینې ځینې واکسین شته، لږ ځینې روسي واکسین دي، ډېر ښه واکسین دي دلته، روسي وختو کې دونه لاسرسی ورته نه لري، خو راشي کم خلک د لاسرسی لري. او نور زیاتره مثلا پاکستان ځینې واکسین نه راځي، دغه نه کیفیت ډېر خراب دی. اوس دلته خپله په مونږ ولایت کې پی سی آر ټاون په نوم باندې د وړو شپنهون کې یو مرض زده لګېدلی دی، د واکسینو نشته، سم نه لري، او دولت هم خاص توجه تنده کړي. نو واکسین کیفیت خراب دی، کور راوړل کېږي هم هغه کم سټنډرډ هغه چې دی هغه هغه کې نه راداخېږي واردېږي، نو باید فرام شي. د خلکو لاسرسی هم پوهاوی کم دی، زیاتره غرونو خلک دي، نو دولت من هله دا نور خوشی شکر دا او موسط من هله دا چه خلق و تام پهایو که ده بخش که خلق دا واکسین نو آور که آقای خبت وقت پهای که نو واکسین نو ندر مهم دی مخیزی نا چه یا حیوان واری شده دا تر وارسی مرزون رو دیر تداوی نکی گی لگه دا مخی چه ماویل دا انتی پیار ده ده تداوی نشتا ولی دا باید واکسین نو چه وقعه دا پار استعمالی گی زن ورسی واکسین دا دخوا واکسین نو دی او کیفیت هم دی او ساتل لږ مشکل دی افغانستان کې زیاتره دغه برخونه نشته دی نو افغانستان کې دا واکسین خپله تولید شي دولت ته دغه وکړي او زن نساجي وکړي نو دا به ډېر ښه وي نو واکسین ډېر مهم دی دی او
آشنا صاحب طبعا چې ټول حیوانات به یو ډول واکسین نه لري که لري هم نو څومره وخت کې باید آیا په کال کې هر حیوان هر څاروی واکسین شي او کنه
واکسین نو خو ساروان ته ډېر مختلف دي بکتری واکسین دي ورشي واکسین دي دا واکسین دي دا خو د نه مرزونه دي مثلا دا د تلی شروع نه مخکې باید دا واکسین مثلا پی پی آر دی انتراکس دی ځنه واکسین دا کیږي ایف ایم دی
دبه ټول څاروي دا واکسین ورکړل شي ټول څاروي ته مثلا میګو ته وزو ته غواو ته ټول یو ډول واکسین دي که مختلف دي
دی مختلف هر مرز خپل واکسین دي دا څاروي وزنه دا وړوسونه هم چې دي دا ګډه وزي دي ځان له واکسین دار مرز مثلا د انټرکس ځان له شو د پی پی آر ځان له شو پاک ځان له شو او د غټو د طبق واکسین دی دا چې د چوت وي ځنه واکسین دی لا خپل دیو مرحله دغه کوم د مش کی راځي دغه مخ ته دیو تکیږي عملداران او ځنه مالداران ته د وختونه معلوم دی راځي ال ډاکټران سره مشوره شي دا اور ورکي او ځنه مستار لکه اوس د سیم اوس لګي دا ځنه واکسین نه کوي خلک ته مناسبه ده باندې کم قیمت باندې ورکي هم په هغه هم کوي نو ما واکسینو مخکې دا غنه کیږي اگر مار چې کوم راځي راځي موسم کې غنه مخکې و مش دا واکسینو کیږي او هر مرض مختلف واکسینو دی
بله سب ډېر مننه آشنا سب یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قهرمان چې تخدا پاجو ګچرو جوړ به
سلامت اوسه ډېر مننه مهرباني
مننه خدا تا کی قدر وکړه له دا تلن د هلمند ولایت سره یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم سروان صاحب محترم دغه ورسي ورشتنه چې وڅوله واکان دلته په هلمند ولایت خنو خپل پر وخت ونه سروان صاحب محترم خو د نړۍ کمر په دغه د شتوري ګوچ دا ورشتنه وڅوله سروان صاحب دلته زموږ د سیمې مثال دغه مالدار خلکو چې مثال دغه غټ غټ رمې درلودې دی د خپل مالونه بوت دغه ته د شتو ته وخت یو سروان صاحب محترم دې شایسته باشه نسی و خو ډیره ګټه ورته وکړه خبره ده چې دلته پر کور باندې د نن سروان صاحب محترم ځینې خلک مثال لاس مال لري یا پنځه مال لري پر کور د نن دلته مثال دا د شتو ته نیخي جوړي سروان صاحب دلته ور کم مرزونه په دغه سروي باندې کاټه سروان صاحب محترم زما د ملمنو سمې واده پښتنه د چیز ما د پښتنه د جواب کې یو دغه سروان صاحب محترم دغه د ریخت مریضي مرو سوابي دغه مالونه چې دي مکمل ګرد ریخت سودا د ریخت په مریضي اخته کول ابل یو رقم شینی د سروان صاحب محترم یو رقم غټ غټ منګوران مرو سوابي دا غنډي درګې میدا میدا شینی د سروان صاحب محترم دغه سروي مثال د خبرې پر دجیل باندې پر د پوسټک باندې مشلی و چې مثال د خبرې د دغه بولی کې ګرد ولاخې چې هغه سروي ډیر ډنګر ک سروان صاحب محترم زما د ملمنو ته دا پښتنه د کډامي واکسین لري مثال د خبرې کډا مثال دغه برشتو څخه دغه مرزونه د حیوانات وکړل
بل اتل سب دا مرزونه وس پیدا شوی دي که همیشه ول
بالکل سروان صاحب محترم دغه مرزونه دغه ریخت مرزي اکثر معمولا دغه وخت وو چې مثال دغه ورشتونه چې وو چې دغه ریخت مرزي چې د پدامالو کې بيخي زیاته پیدا کیږي او بل وخت چې سروان صاحب محترم دغه شینی مرزي دا چې وس ما درته ویل چې دا مونګوډانو دا شینی وکړل دغه د 6 کال وکړه په خو هم مثال د خبرې کوه کم او 6 کال بيخي زیاته دي پکې یعنی هر ځای چې ما د حیوانات لیدلی سروان صاحب محترم دغه میدا شینی بس دغه د حیوانات بونی کې مکمل ګرد اخیته سروان صاحب دغه حیوانات داسې کې داسې کمزوري کې چاته د بشو یو ورزيد د تاګم نه
سای مننه چې ټلیفون مو کو یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم محترم سروان صاحب ورو څنګه په خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
مننه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه خبره کومه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او محترمو میلمنو صاحبانو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
ډیر شایسته پروګرام دی او ډیر شایسته خبرې وکړلې. زه اوس نورا باندې اچوم یو پښتون د میلمنو صلی الله علیه وسلم د ډاکټر صاحب څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغانستان اقتصاد پایکات سره پر کرن او پر مالداری باندې ولاړ دی، ځکه چې تاسو ولګټو تاوانونه په باج ولایتو کې د باجوړو سروي ولا تاواني سولله ملک دغه سره په غم شریکي لرو، یعنی خام په بار د پیسې لا باندې نه منګرګټه دا سروان صاحب ډیر ورسوله ته دا ورکه ګوره دلته ډیر د شپنه برمیوه مخ کې دا وچکلی چې یعنی د مالداري ات د څار ځای نه لول لري چې دا کوچانو د خپل مالونه وبکړي وای ډیر په تکلیف و وس د شپنه شنه سولله بل د مالدار خپل او په خواني نه لگاو تولاړل نو ډیر وسادي او بل ګټه داد چې دا یو ځای خپل ځای ته د حیوانان انتقالېږي یا د خرص په باب کې دا یو ځای کندهار ته راځي، د کندهار څخه خوس او کابل او یعنی باید وس دوه مونږ کوته دا سبا دی لاسره کیږي د خلکو یو روزانه پښکې په اصطلاح باندې پښکستا په خاطر د دې چې دا کال آباد سو او پښتنه نه د میلمنو څخه دغه د محترم اتل صاحب ولا خبرې وکړلې دا مریضي ستاله کده چې اشاره ورته وکړله عبدل ته بل مریضي ستا دا د سینې چې وس یا د ودرې کال کیږي چې موږ دلته په اصطلاح باندې جړې ورته وایي دا حیوانات ډیر مرزي لري اغله کغواګانی لکم دغه وزي او دا شان نو د ډاکټر صاحب څخه زما د پښتنه ده چې دغه ستل داوی لري نه لري مش خدا د وخانو ته ورزو هغه د غنجو تراوی په د بازارو کې د کشنی د وخانی نو خاص په داوی نه کیږي نور مرزي چې ولري هغه دوا را کې هغه ګټه ورته و کې یو دغه د جړی دوا مش ته نه
محمد اشرف صاحب کدی شي امده ناروغي چې تاسو جړې نوم ورته اخلي کدی شي په یو بل سیمه کې بل نوم ورته واخلي تی علامه راته وای چې څه ډول نه خېدی
دا محترم وروره دا ډیر شو پښتنه نه راځه خو کله بالکل هوا دا خوندار دا استلا جلا جلا دا مش دلته په کندهار ولایت کې جړې ورته وای په یلمون کندهار ولایت کې دا داسې یو قسم مرغړی ورته وایي دا پر د بدن باندې راپورته سي بره دا حیوان دغه سي چې ار څه خواړه ورکه د پورس فورز لویږي لویږي بدن یې داسې دغه ویلیږي مفصد په اصطلاح باندې اخر دغه سي چې اټ د دوا ایس ګټن ورته کی یعنی د مرګ ثواب وګرځول سي نو زوام چې دغه پروان باندې محترم ډاکټر صاحب مست معلومات راکړي بس نو موږ به ډېر
کور دغه
غټلینو
واخ مننه سلامات سیمنه یو بل اوردون کوم دې چې د دې مصرفونی شې د دې خبرې بم وورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان سپتا او ټول ملمنو او اوردون کوم چې له احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت
مهرباني کوي چې سپ توخی
مننه نورسته هم مالداري د افغانستان د اقتصاد او د ژوند او د ټول خلکو د پاره یو مهم کار او خبره ده. مالداری خو نسبت له پخوا ته کومه سوې ده، ځکه چې زموږ په سیمه کې مالداران چې دي دا په دې وجه باندې مالونه کم سو، اکثر کوچیان رانو ښارو ته بازارو ته کلیوالي زندګي مختاره کړه او ځکه یې واخېستې ده برمې ووهلي او دښتې چې دي دا ټول تقریبا مالچرس هووتې حالته دیمه کرل کیږي پالیزونه کرل کیږي باوري سوی برمی سوی او زه کله کله ودا دښتو ته ولاړ سم غوښتي هم دلته د کوچانو د کډو لار نه عمل خود څه کوي او دا مالونه ډیر کم سو او حال دا د شمال ته ډیر اشد ضرورت ده، ځکه چې خو غوښه موږ له خارج څخه شایي سي ما ته معلومات نشته چې موږ واردات څه د غوښې نه لرو او پسونه موږ لاندې ځینې کوو دلته په مني او په ژمي کې او اختران ځینې کوو د هیا د لوی اختر نو دې ټولو ته ضرورت ته مالونه خو بیا هم زموږ ولسوالۍ ته بل ورځ یو غټ کړه ما ولید مالدا له کومه راغلي دي وای دا سمنګانو له ولایت څخه راغلي دي قسم کښې وري نو بیا هم په شمال کې زما ته خیال معلومه ستل دي، ما ته معلومه سوسیز مول سوالی تر غلی دي، او زموږ د اسلامي امارت له کارکونکو خاص په سرحدي مامورینو د خدای تقاضا او هیله ده چې زموږ معلومه باید پاکستان ته پرې نږدې، ځکه چې دلته بیا ګراني جوړي زموږ معلومه نه شو پیدا کولای. خو البته د زموږ په سیمه باندې د بادینی لار ده یا د پکتیکا د چورمی لار ده، پر دغو لارو باندې موږ ارو ولو که موږ په دې دسترګو لیدلی نه دي چې په قاچاقي ډول باندې دا زموږ مالونه ځي و پاکستان ته، نو دا زموږ دپاره زرزمن تمامېږي ځکه چې ګران کېږي. او له محترم ډاکتر صاحب یا میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده چې دلته زموږ و حیواناتو ته یو قسم مرض ورپیدا کېږي، دې ته موږ د طبق مرض وایو، دا په پښو باندې شلیسي، بیا دا د پښې خوږیږي نه شي تلی، لکه میخونه سي پکښې وي او تر خوله یې اوبه ځي، ځګونه یې ځي. نو د دې مرض دپاره کومه دوا په کار ده؟ موږ وبېرتونه رانو ته ورسو، هغه هم داسې کافي دوا نه راکوي. نو که دی موږ ته یو داسې مسلکي او
ډېره مننه. سلامت اوسې له ټولو اورېدونکو منندوی یو. اوس به ورسو محترمو ډاکټر صاحبانو ته. لومړی خوستی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ درې سره اورېدونکو د څارویو د ناروغیو خبره وکړه. لومړني اتل صاحب د ریخک په نامه او د پوستکي د یو ډول ناروغي یادونه وکړه. دوهم محمد اشرف صاحب هم چې د کومې ناروغي یادونه وکړه، ژیړې نومې ده د دوی په سیمه کې، او ویل چې یو ډول ناروغي ده چې په څاروي باندې مرغړي راخیژي او بیا ورو ورو ضعیفیږي او کمزوری کېږي حیوان. او د حاجي صاحب توخی خبرې هم تاسې واورېدې، د خو هغه نوم چې مشهور نوم دی طبق مرض وایي، دا د دې دوا او درمل شته او که نه؟ مهرباني وکړئ په هره برخه کې چې تاسې خبرې کوئ په هغې تاسې خبرې وکړئ، په پاتې برخه به آشنا صاحب خبرې وکړي.
مننه سروان صاحب، چون دا زما خپل مسلک ده او په ډیره بریده په دې کې معلومات لرم. لومړی د هلمند ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه کړې وه د ریخاک په نوم سره، دا مترادف نور نمونه لري، ناسناستای، چړای، ریخاک، لیوانتوب، دا د کوچیانو عامه نمونه دي. هغه نور میډیکل یا طبي الفاظ به ځکه نه استعمالو چې زموږ ګورونه سم پی پوه شي. دې ورور ته زما لاندې په خلاص ډول توصیه دا ده چې دا د خپل کوشش وکړي چې هر کال د خود په اوایلو کې، یعنی د خود په اول دوه درې ورځو کې چې تقریبا میاش دی دوی دی ګوریو دی میګو دی زیګونتا پاتې دی، بعد خپل میګي دی انټیرو ټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه پیدا کیږي، او کابل نوم یې پکاري سیوابیکس په نوم سره، سیوابیکس په نوم واکسینونه با کیفیت واکسینونه دی. دا دواړه چې هم دی ځلان سرصاب، هم دی ویټ سرف لخوا، هم دی پامیر اګرویټ لخوا دا افغانستان ته وارديږي. خو یو فکر غدي وکي چې دا د 2000 په کال کې تطبیقيږي، یو د خود په اوایلو کې، یو د سمبلی په شروع کې، یعنی د دې واکسینو تطبیق مافیات چې دا شپږمیاشتې نه ده. او دی ورور چې پښتنه وکړه چې اوس سم غرونه سرصاب شول او زموږ مالونه چې ورغلل، موږ د دې مشکل سره مخامخ شو. دی ورور جان ته به دومره وایم چې دا ناروغي چې د کوم هغه بکتریا په سبب منځ ته راځي، دا فرصت طلبه بکتریا ده. او کله چې هم د حیواناتو هضمي سیستم په خو د یو ډول وخو سره عادت وي، یو ناڅاپي چې دوی شنو وخو ته په مړه خېټه لیږي او هلته چراګا کې دوی خېټه مړوي، دا ناروغي په هغې وخت کې رامنځته کیږي. بهتره به دای چې دوی خپل څاروي په تدریجي شکل سره د دې چراګاو ته بوځي. دا یو مسله. او بله مسله د واکسینو مسله ده چې دا حتمي دي چې باید ورته تطبیق کړي. که دوی واکسین تطبیق نه کړي، په کتلوي شکل سره، په ډلوي شکل سره به دوی دا پسونه هر وخت مري. نو خلاصه ده چې دې ورور ته زما توصیه دا ده چې دای د سیوابیکس یا انټروټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه د خود په اوایلو او د سنبلي په اوایلو شروع کړي، باید حتما تطبیق کړي. که یو ځل آفات په مان سره غلو، قابل د علاج ناروغي نه ده، او عواقب د دې چې دی ډیر بد دي. دوهمه مسله دا چې د دوی ویلې څوک ورته خمنډک وایي، څوک ورته مقصد خارجي پرازیتونه دي چې دا را زیات شوی دي. سروان صاحب، یو علت دا ده چې مرطوبه هوا ګرمه هوا دا د خارجي پرازیتونو د تکثر رشد او نمو لپاره بيخي زیاته خزمینه مسایده ای. کله چې وحباب راځيږي الته رطوبت د ځمکې په تخت کې زیات ته په دې وخت کې خارجي پرازیتونو لپاره یو ښه بستر برابرېږي، چې یعنی کوم دا وایو چې یو ښه کرونده حاصلخیزه کرونده کې کوم کښت وکړو زیات حاصل راکوي. همدا ډول خارجي پرازیتونه هم که چیرته مرطوبه حاصلخیزه او برانی موسم لرونکي ګرمه هوایی، نو په دې حالت کې دوی نهایت زیات رشد او نمو کوي او نفوس یې یا پاپولیشن یې په سیمه کې بهاده زیاتېږي. دوی ورورته زما بله توصیه دا ده چې دوی د کوشش وکړي له خارجي پرازیتونو د کنټرول په مخه دوی باید له درملو څخه کار واخلي. موږ لرو که انجکشن په شکل یې وښیي، ایورمکتین په نوم سره انجکشن دي چې دوی پیژني، او یا کولای شو چې دا د نیګوانو یا ترایکلوروفارم چې ورته وایي د نیګوانو په مرسته، او که دی بیا ووایي چې زه 3000 یا 200 پسونه مال څنګه په دې به اوبو دوایي باندې زالو ککړ کړمه چې خارجي پرازیتونه ورک شي، دوی کولای شي چې په ډېر اسانۍ سره په خپل سیمه کې یو لختای په امیالان الله زمو لختای یا جر وهي، دا جر له اوبو ډک کی او دې ته په کافي اندازه نیم کیلو په اندازه سره دوی مثلا ترایکلورفارم یا د نیګاون پون سره پودر وچی خپل رماد د یو سر نه په دې لختي کې غوپک کوي، سر به پورته نور به ټوله رماد دې لختي نه تیریږي. کدا کار دوی هر لس ورځې بعد یا څوار لس ورځې بعد تکرار کی، دومره مصارف نه پیرږي، ان شاء الله کنټرولېږي. دویمه مسله په دویم رور په هغه کې خزما تلیفون قطع شوی هم، خو خیر رزو د دریم رور هغه ته چې هغه طبق پاره خپل معلومات غوښتي وو. طبق ناروغي نه یوازې دا چې په میګو وزونو کې وزو کې مان سره دي، بلکې په لوی څاروي کې لکه غواګان او میخو کې هم مان سره دي. دا هم یو ویروسي آفات ته او د دې د مخنیوي لپاره چې کومې لارې چارې پکار دي، یوازینی هغه شی چې ده هغه واکسینیشن ده، یعنی مخنیوی ده چې مخکې له مخکې موږ خپل مالونه واکسین کړو. د طبق ناروغۍ لپاره با کیفیته واکسینونه لکه مخکې مې چې کومو شرکتونو یادونه وکړه، دوی روسي واکسینونه راواردوي او ښه اثر اغېز هم لري. خو دوی ته پکار ده چې په کال کې دوه ځلې د څروان صاحب هر واکسین د معافیت منځته راوړلو خپله مشخصه وخت لري. مثلا د طبق ناروغۍ لپاره باید په کال کې دوه ځلې، یعنی د یو ځل تطبیق سره شپږ میاشتې څاروی د دې ناروغۍ په مقابل کې معاف کېږي، ولې هغې نه وروسته بیا پیښته کېدای شي. او بل که چېرته دا ورور دی واکسینو په اړه شکایت ولري، ځینې وخت داسې امکان لري د طبق یا اف ام ډي ناروغۍ منسره وړونکي عاملین چې دي د افتوس په نوم سره تبم چې ورته افتو وایرس دا اووه سیروتایپ لري، اوون ډولونه لري. نو اول باید که چېرته دا په لوړه کچا یا د امارات په کچا دا معلومه شي چې په دې سیمه کې کوم سترین یا کومه نوه د دې میکروب منسره غل ده، دا خو به ډېره بهتره وي چې د هغې نوې مطابق سړی واکسین تطبیق کړي. او د دویم ورور که یادونه راته وکړي پوه نه شوم چې دویم ورور
محمد اشرف ویل به یوه ناروغي د دوی په سیمه کې ده چې ژیړی بولي، هلته په ایوان باندې مرغیړي پیدا کیږي.
پوښوم سروان صاحب، تلاریا په نوم سره دوی خو امیانه لحاظ ورته زیړی وایي، دا د وینې پرازیتي ناروغي ده. دې ته ورته شکل دا درې شکلونه لري، یو شکل کې یو ته اناپلازموزیز وایي، بل ته بابیزیا وایي. اناپلازموز معمولا خلک ورته ملاریا چی وایي، او تلاریوزیز دا چې هغې ته په امیانه خلک ورته زیړی وایي. او دې ته دې سره په څنګ کې یو بله ناروغي ده، هغې ته سری متیازي یا بابیزیوزیز ورته ویل کېږي. دا درې واړه ناروغۍ د هوا په ګرمېدو سره، د هوا په لندېدو سره خارجي پرازیتونو نفوس چې زیاتېږي، دا زیاتېږي. کله چې دا زیاتېږي د دې سرایات یا خپرېدنه د دې خارجي پرازیتونو په مرسته نهایت زیاته وي. دې ورور ته زما توصیه دا ده چې دغه په افغانستان کې د تلاریا یا بابیزیا یا د اناپلازموز لپاره ځانګړي واکسینونه شتون نه لري. یوازینی د حل لار دا ده چې دا ورور باید هر دوه اونۍ یا درې اونۍ وروسته خپل مالونه د کنټرول لاندې ونیسي. د خارجي پرازیتونو د کنټرول په صورت کې دوی کولی شي د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتي. د هغې په غیر صورت کې امکان نه لري چې دوی ځانونه بچ کړي. دا ناروغي معمولا په لوی غواګانو کې په لوړه کچه تلفات لري، خاصتا هغه پیور نسلونه، خالص نسلونه د هولستین چې دي هغه مثلا د بابیزیا په مقابل کې ډیر زیات حساس دي او په لوړه کچه اقتصادي زیانونه ملرانو ته اړوي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد خوستای. ښاغلی آشنا، تاسو د څارویو لپاره کلینیکونه لري، عموما کومه ناروغي هلته ډیره ده د څارویو؟
کونړ او ننګرهار کې ځینې دغه مخکې چې دي ورور په تاسو کو د طبق مرزم شته، او دې علاوه چې دي دا تیلاری او بابیزو چې د ریکونو کونو د دینه من تر ازي پرازیتونه خارجي پرازیتونه دینه من تر ازي دا استاد محترم ته پورا باس مو کو د څه یو علاوه د دې کونو نه چې یو بل مرز من تر ازي دا خطرې مرز د انسانانو ته لګي یو نه به دون کې یو مرز دې نه کانګو پیور کونو باندې د خطرونو کې دې وخت دا دا کوي معلومه چې دی باندو نه کته دی او تر ازي ملو ته خلک اخلي مونکي به اختیار هم وشي دغه انسانان ته لګيږي او دغه یو انسانان ته غټونه هم راځي انسان منځ وړي دلته د تیلارې بادشاه د وګړو کې وړو مالونه کې څو وړو سامان کې وځو او جوړو کې پی پی آر اوس نه ډېر زیات دی انتراکس هم یو خطرې مرض دی په نور نړۍ کې ډېر زیات خطر لري ول اوس دا هم کونړ کې شته دی نړۍ پروتو سیمو کې وګړو کې دا شته دا یو خطرې مرض دی تاسو دا سره معلومه ده چې دا یو ډېر حواجه بکتریاو دي چې کلونه کلونه ځان یې خوشاله تعبیرای چې دا اکر تر ژوند زمينه مساعده شي نو بیا مرض من تراوړي نو دا هم شته په کونړ کې دا مرض ډېر زیات دی وسه او دې بغیر د علایونه مخکې نه مخکې چې علایونه خې دا مال مړ کیږي چې تبيسونه خوري فوز مقدمه نه جاری کیږي فرصت دا صحیح او پی سی آر په نوم باندې یو مرض دا ریښه کوته وي خواړه مو شنونې حیوانه چې دي ګډې وځي د خولې باندې دانې راخېږي او اسهال کېږي کله کله وینه هم وسوي د دې وایرسي مرض دی هم دغه نشته خاص دا وینه لګي ولې انټي بیوټیکونه ځنې دغه ترمل ته ورته کېږي مخکې نه مخکې چې دا مرض شي باید واکسین نه دغه واکسین دا وشي استاد مخکې په بناوا چول اچکا چې دا سره کې واکسین نه جواب وشي نو دا مرضونه دلته ډېر زیات دي او د ان علاوه د ملریګان اوس دې وخت کې زید چې دا د پرازیتون نه کوم ناراضي ده چې لري په دې ډېر ډېر زیاته زیاته ده مالونه هم چې څونه اوس په تیږي چې تبخ مر دا هم پیدا کیږي ده دا کې دا غټ حیوانات چې دي دا یو مقاومت لري یو خولې پوز دې زنه وګرواني کې څه بل لري دې ځکه ډوړه څه بل لري او په خو خولې کې دې زخمونه پیدا کیږي نو زه سره مالداران د پیجن نو دا به ځنی انټیسټونه استعمال شي د زخمونو باندې او د ټاک ته پوینځل شي او د تبیو د درمل لګور کړي د تیم نو پروګرام اخیره دو رفار انټیبیوټیک لګور کړي او دنا مخکې چې دا مرګ سره شي باید واکسین نو ته وشي
bale ډاکټر صاحب آشنا څومره درمل پیدا کیږي ستاسو په سیمه کې دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه د غټولو لپاره درمل شته او مالیجای کېدې شي
دا هوځتر وایرس مرزونه دي روان شي چې دا خاص تداوی سمونه لري ځکه وایرس دی هو ولې زموږ میکروب داخله دوه لپاره شي بنټ بیت کونه او تقویتی خوړم ورکړي شي څو چې دا وایي نو ورکړي شي نو درمل شته دی هو دلته زه په زبانې کړم کنه دي دواخانه هم جوړ شي وي دي دولتي کنه کنه دي شخصي اوس الحمدلله د افغانستان کې ویټنری موږ زیات دي د زیات کسان دا پارسو دي وسته په کولو کې په اول سوالو کې انخار کې چې نه کوم نشته او هیڅ دواې نه پیدا کیږي او ځنه وسته دواې مشکلات دي د مخکې په پاکستان دواې نه راتلې غرزان دا به وي او وسته مشکلات موجود دي هم دواې نه راځي او خارج نه کوم دواې نه ځي هغه ډېر ډېر قیمت باندې تمامي کې مالدار
دغه حالت هم څنګه نو زما بل پښتنه ممدا ولا تاسو نه چې قیمتونه څنګه دی وس فرزند یو څوک دی یو میګلری یا یو وزلری هغه ناروغ شي آی د دوی په وس پوره ده چې دارو درمل ورته واخلي او ډاکټر ته هم فیس ورکي
وته ترون څنګه تر هغه چې مالداران زه تر خپل معلومه کم دي نو واکسین چې هغه قیمت دی نو د چې مونږ اوس تاسو ته کوم خبره ته لوفي ځکه سان چې اوس یې یو واکسین دا واخلې به ټول معلوم ته رسیدي نو هغه یو ک زنه تلو یا تنظیم مالې شپږ مالې هغه واکسین نه اخلي زه سره مرچ سره چې واکسین ته نه کړي دا واکسین ګران دی او معلومه کم دي نو دا مونږ تاسو ته کوم خبره تاسو ته ستاره کوي چې شپږ مالاران یو ځای شي د واکسین واخلې دا خپل معلوم ته وکړي هغه ته ځای سمانګي نو اوس خلک وشوري ان شاء الله واکسین کیږي دا ورسی چې دوی اوس مخکې دي او تاسو هم شاره او تاسو هغه خو اکټیو دي چې په لورې کې واکسین دي نو موږ دولت هم دا وښنه چې باید ځانې نور نړۍ سره پرمختګونه چې کوم شوي دي، دغه واکسینونه دغه نسلونه د افغانستان ته وارد کړي، او زیاتره زمونږ شرکتونه چې ځینې دي د لر سپینغر په نوم باندې یو شرکت دی چې دا ډېر هڅه کړې ده چې زیاتره نسلونه را وارد کړي، هغه نسلونه چې د امراضو مقابل کې مقاومت لري، همدارنګه ډېرې شیدې ورکړي، ډېر غذا ورکړي، غوښه ورکړي، دا را واردوي د فرانسې، جرمني د ملکونو نه. دغه شرکت نه زه هم زیاته مننه کوم، او انشاءالله دې سره به زموږ مالداري پرمختګ کوي، ځکه مخکې به یو غوا وه او هغې به نیمه کیلو شیدو یا کیلو شیدو کول، کور به ټول تازه به ته خوراک مواد به لر اورو، اوس یو غوا ده دا دوه دړی درې دړی پورې شیدو کوي، نسل ښه کېږي، بل له امراض مقابل کې مقاومت هم کوي، او هر رقم غذا نه استفاده هم کوي. نو انشاءالله مالداري پرمختګ کوي، چې دولت قصورونه ته نور هم لږه توجه ورته وکړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
مننه سروان صاحب، ستړی مو چې زه اسمت الله افغانیار یم د ناوی ولسوالۍ نه.
مهرباني کوي افغانیار صاحب.
مننه، دا چې نن موضوع د مالداری او د جا پړوند مزم هلمند ولایت او زراعتي ولایت یم، دا شری د مالداری د لپاره پراخ سیمه لري او زیات مالداری هم دلته خلک کوي. البته مالداری په معیار برابر نه ده، اوس دلته خلک مستی کوچی پنیر شیدې دا شان نه خرڅوي، بازار ته نه ارزه کوي. موږ په بازار کې وسم د نور ولایتو یا د نور وادونه راغلي ته د لبنیات رانیسو او استفاده کوي. کچری زموږ مالداران او کروندګر او دغه خلکو ته دیوان باندې سیمینارونه جوړ شي، او دا چانه په هواي درسنوي د خوانوار کوي چې شار ته ارزه کې یو خومبشاران تازه لبنیات ترلاسه کوي، او بل بده یو ګټه وټه مونډلې وي. دا د اېد یو مهمه شچنم کې د لسیک موږ ګور پارکور کې دوی ته درې پرې غواوې دي. په وطنو کې مې دا یو استله وسم ښه خوشي چې دا شنو بو دي شو کې بخیلینه کوي، کله چې بل څه خوان لري هغه راځي زم دی وړي دوی مو کې ور کوي. البته شار ته بیا څه نه وي، وړي شار کې شار ته نه وړي کاشت چې د دې کوچو د مستو د دې شان شاریانو مې سپاده کولای، هغه مزه خوان تر اخستلې، او زیات مې جدلته مالداران لري چرپ د غوښو د دې لپاره استفاده کوي، نور د مستی شیدې او دا چې نه استفاده کوي. کله چې دا پرلی موسم یې دلته دی یو کوته خېژم په دې وخت کې سروان صاحب ته باور وکړ چې دا شیدې او دا شان دومره مزنه مزدار وي چې بیخي دا طبيعي واښه خوري، چې بیخي د سړي روغتیا ورته وسره سميږي، او دا چې بیا ته مو سره رسته کیږي. البته نه دی کوم استفاده ځنې کړی ده، نه کوم تجاران دا شان زمينه ورته برابر کړی ده، او نه دا شان حکومت کوم زمينه ورته برابر کړی ده. او په اویم تر اوسه په دې برخه کې دی نه لري کاشت چې دی دا کار کړی وي، او دا کار ته وایي مشتریانو د دې د شیدو مستونه خوند اخیستل.
ډیر مننه، سلامت اوسه افغان یار صاحب. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې
کوم سروان صاحب؟ تاسو ملمته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنداب نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم. دا چې شه موضوع مو چکری ده، دا چې په افغانستان کې پر کرنه او مالداری تر ډیره حد د افغانانو اقتصاد ورسره واده کوي، پر همدې راڅرخه. نو دا چې متاسفانه دی وختو کې، یعنی زموږ د ولسوالۍ په اړه کدرته وایم، هلته چې کله مثلا ډیرې غواګانې داسې مولې دي چې په یو بچای به ورسره په وجود کې وي، یو میاشت دوه میاشتې مخکې به هغه غوا مریض سو، ځای پر ځای به ناس تا وکړه، هیڅ به یعنی ولاړېدل نه سوای، کوم هر څومره دواوی ورکړیم دي. نو د تر هغه وخت پورې چې څو هغه خوندر دنیا ته راوړي، هغه بچای دنیا ته راوړي، تر هغه وخت به ژوند له لاسه ورکړي، هغه به مړ شو، یعنی داسې څو پیښې شوې دي. نو لمن منه پښتنه هم ده، آیا څه وجه ده د سیلاب وهلو او بو لامل ته سی او بو دا وشو بو والو کې یو نوري وجه دي چې په دې وخت کې د غزنی غواګانې مړ شوې؟
ډیره مننه، سلامات اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی، اوس په ورشو خپل درنو میلمنو ته لومړی استاد خوستای
که تاسو مهرباني وکړئ د لومړني اوریدونکو افغانیار چویل چې وای غواوی خلک لري اما تجارتي استفاده نه ترې کوي. په یو شمېر ولایتونو کې همدا کار شوی دی، مثلا یو څوک یو باغې جوړ کړی دی، یو سیستم یې جوړ کړی دی چې له خلکو له کلیوالو شیدې رانیسي، بیا هلته په ماشینونو کې په کوچو مستو په نورو شیانو یې بدلوي او په قوتو کې ژدي او بیا لوی ښارونو ته لیشي. دغه کار په کار نه دی چې هلته هم دغسې خلک وکړي. آیا ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او که نه په خوست کې؟
مننه سروان صاحب، ډیر خوشبینه یم او امید لرم چې بنن نه به لاس کاله وروسته خوست با قاعده د لبنیاتو د تولید لپاره ان شاء الله الرحمن مجهز سنترونه اوسم لري، د دینه به غختل کیږي او پرتون کیږي به ان شاء الله الرحمن. یوازې دې چې موږ له پاکستان او یا د ایران نه پاسو ریزا شیدې او یا مستیل سره وړو ان شاء الله چې په خوست کې به تولیدیږي. د هغه یو ژوندۍ مثال زه د خپل فارم په اړه درته یادولای شم. او هغه ورونه چې زما څخه مشورې اخیستي او ما دې برنامه ته تشویق کړی دی، دا د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه چې کوم ورور ویلی وو چې زمونږ په ځای کې دا خبرې نشته، ده زه ده ته یو مشوره ورکم. سروان صاحب، اکثره زمونږ تجاران ورونه د دې فیلډ څخه یا د دې ساحې څخه لږ لرې پاتې شوي دي او دوی همیشه خپله ګټه د موټرو په خرڅلاو د تعمیراتو په جوړولو په دې کې ویني. ولې کچیرې دوی یو ځل هم د دې سره په تماس کې شي، هغې سره وغږیږي، اصلاح شوي نسلونه دوی د خادم په صفات او سرمایهدار سړی د سرمایه ګذاري پکې وکړي، یقین وکړه چې انشاءالله دا به کېږي. موږ خپله درې
یعنی په دې شکل سره به هم ګټه کړي وي او هم به ډیرو وطنوالو ته خیر رسولی وي.
البته موږ یو څلور تجاران خپلوان یا خوستیان ورونه د پیژنم چې دې ځای ما سره د دوبۍ نه په تماس کې وو چې موږ څنګه کولی شو. دوی به همیشه دا د شیخانو د غواګانو توصیف کولو. بیا تېره اونۍ د هغې د ورونو جملې څخه یو ورور راغلی وو، ما خپل فارم ته بوتلو. ما خپل فارم هغه نشته امکانات سروان صاحب، ګرچې زیاته سرمایه نه لرم خو په نشته امکاناتو چې له صفر څخه ما شروع کړې ده روزمره انشاءالله خدای نه ډېر راضي یم چې کافي اندازه ما ته عاید لاسته راځي. خو خپه په دې یم چې دومره سرمایه نه لرم چې زه هغه خپل هغه عصري یعنی هغه په عصري شکل سره زه د خپل لبنیات بازار ته وړاندې کړم. خو انشاءالله دومره امید لرم چې نن نه لاس کله وروسته به انشاءالله زه په دې قادرېږم چې زه په عصري شکل سره انشاءالله بازار ته خپل لبنیات وړاندې کوم. نو د دې ورور ته هم زما تقاضا دا ده چې تاسو د خپل هغه تجارانو ورونو سره چې دوی خپل لوړ غذاف مصارف په مارکیټونو کوي، په موټرو کوي یا په بل څه کوي، دوی دې کوشش وکړي تشویق کړي دې برنامې ته. په دې کې دومره یو زیاته فایده ده سروان صاحب چې هم به یو لاس پنځلس شل نفره په کار کې مصروف کړي وي او هم به په کافي اندازه دوی ته پیسې په لاس راغلي وي. دا ډېر لوړه فایده لري. ا دې دویم رور بخنه غوانه دویم رور پښتنه چې وا چې
زابلی صاحب دې غواګانو یادونه کوله چې په دې وروستي وختو کې وای غواوی مري، آیا دا له دې ورختونو سره ارتباط لري او کنه؟
څنګه مري
وای غواوی مري مړی کیږي او ناروغي ورته پیدا کیږي چې په لنډ وخت کې مړی کیږي؟ نو البته فکر کوم
بل مسله دا څنګه نه و دي مرګ مسله نه و خو زما هم د ذهن نه ووتله دا و رښتیا. او دوی داسې وویلې چې غواګانې شلیږي آشنا سروان صاحب، په اتمه میاشت په اتمه میاشت کې دوی یعنی په دریم ترایمستر کې په فلاجو سره مخامخ کیږي، بلر به غواګانې فلج کیږي. دا سوال و نه
شاید هم دا ما خو داسې واورېدل چې لکه بله مهرباني
ما په ځان تراغلو. ورور جان ته زما توصیه دا ده چې چون سیلابونه چې راوځي معمولا کزراتیز نه کې لاغیز لاندې راځي، هغه د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم لاغیز لاندې راځي. په دې وخت کې د خپل څاروي ته د تغذیې په برخه کې سم توجه نشي کولای. سروان صاحب، دلته کومې غواګانې چې په دریم ترایمستر یعنی د حاملتوب په اتمه نهم میاشت کې قرار لري، دوی کافي اندازه خوړو ته کافي اندازه پروټین او انرژي ته اړتیا لري چې د کور لخوا دا ورته نه مهیا کیږي او دې ته په طبي لحاظ پرګنینسي توکسیمیا ناروغي یا کیتوزیز وایي. په دې حالات کې حیوان د انرژي د کمښت سره مخامخ وي، د یوې خوا د خپل د ژوند د بقا او له بلې خوا په خپله په بطن کې د بچي د رشد او نمو په خاطر کافي اندازه انرژي ته اړتیا لري. نو په اتمه میاشت کې دوی د فلج سره مخامخ کیږي. چې د دې ورور خبره سمه ده چې موږ اکثره داسې غواګانې له لاسه ورکوو. دا ډول غواګانې تر مرګه پورې خپله اشتها له لاسه نه ورکوي، اخره پورې کوي، خو اکثره په دوی کې نتیجه منفي وي. د دې ورور ته زما توصیه دا ده چې مخکې له دې څخه چې د داسې واقعاتو سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه څاروي چې حمل لري، خاصتا د شپږ میاشتو نه بره خواته، دوی باید داسې شکل سره تغذیه کړي لکه څنګه چې یوه ننګه غوته تغذیه کېږي. او بل د دې سره په ځان کې بل په فزیکي لحاظ دوی دې کوشش وکړي چې هغه څاروي چې شپږمه اومه اتمه میاشت کې راځي، دوی دې هغه په آزاد شکل سره، نه په مګوی باندې بستا شکل سره، که په آزاد شکل سره دوی پرېږدي چې دا څاروی کم از کم هغه موږ په طبي اصطلاحاتو کې وایو چې کم از کم باید دوه کیلومتر په اندازه سره حاملهداره څاروی باید گشت گذار وکړي، نو دا ډول څاروی بیا هیڅ وخت لپاره د فلج سره نه مخامخ کیږي. دا کومه ویروسي یا بکتریایي ناروغي نه ده، دا یوازې یوازې د دې عامل که ووایو د خپله د کور چښتن ده چې د دې ناروغۍ سره د خپل څاروی مخامخ کوي.
بله ډېر زیاته مننه کورودن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په مالداري خبرې کوو او زموږ میلمانه دي استاد پوهنمل اجمل خوستای او ډاکټر حفیظ الله آشنا. آشنا صاحب، نه پېژم چې په دې مالداري کې د مچیو ساتل هم راځي، د مرغانو ساتل هم راځي او کنه راځي؟ په دې وروستیو وختو کې موږ یو خبر درلود چې په کندهار کې یو چا د شترمرغو فارم جوړ کړی دی او دغه سي نوی نوی شانو ته ځینو خلکو پام شوی دی چې ورسره هم ځان ته ژوند جوړ کړي، هم وطن ورسره آباد شي او هم نورو خلکو ته خیر ورسوي. ستاسو په ولایت کې دغه سي نوی ابتکارات شته او که نشته؟ خلک نو نو پیشو نو نو تاریخو ته مخه کوي او کنه کوي؟
من نصران چې زمون ولایت کې خو شترمغه وسفورې دا نشته لري خاص کوم تا توجه نه نند کړی او هله لرو چې باید نور شترمغه دا څه تاسو مچې مایا چرګان زمون ځکه باید چرګان او راډې زیات دي چې ټول کړي کار شوی دی ډېر زیات پرمونه لري کنر ننګرهار نغمان کې څه څه پرمونه لري چرګانو چې نن سبا مارکیټ د خراب لغه ته مخامخ دی. دې وخت کې ترګوډ چې دا پاکستان کې تولیدي کول راوړل دلته ترګوډ دې سرسوي دي او بل ډېر جګریټ باندې تجربه ته پاندار ته اخیږي دا تمامنه کې نو د شکرمرغ د غم دلته هم نشته دی. هیله لرو چې دغه شي ولا شاتو مچو مهانو فارمونه شته دی. زمونږ دلته زیاتره هوای ډېره متدله ده او هر حیوان هر دغه کېږي دلته هر حیوان دغه پکې ښه ساتل کېږي. نو د مایانو دپاره ښه مناسب ځایونه دي زمونږ تاسې غولت تر اوسه پورې سمګزاري نه په مایانو کښې شوې ده نه په مچو کښې شوې ده، یو اندازه په هغو کښې شوې ده د چرګانو کښې. او انشاءالله د کنر زیاتره چرګان چې دی د نورو ولایتونو ته هم ځي دي نه خپل کومه تقاضا چې دی دا پوره کوي دي نه نورو ولایتونو ته هم لیږل کېږي. خو مارکیټ نه شتون دی، باید دولت نه غوښتنه کوو چې ښه مارکیټ ورته برابر شي. همدارنګه د چرګوړو وړو چرګوړو نه شتون دی چې دلته پاکستان یا ایران بل ځینه راوړل کېږي. نو هیله لرو دولت نه چې دلته غټې چرانې راشي او دا واړه چرګوړي هم دلته تولید شي په هر کې هر موسم کښې مونږ تولید شي. اوس خو کله مثلا پاکستان کښې چرګان جګ شي هغه مونږ باندې بندوي، دلته بیا زمونږ اقتصاد نور هم کته راځي. هغهلته چر دلته بیا زمونږ چرګان او مارکیټ ښې هغه هلته بند شي بس د پهمداران چې دي دا دغه ته مخامخ شي پهرمونه سقوط ته مخ شي یا یکدم رازیت کې بي دلته چې رازیت شي چرګوړي را دغه کړي ارزانه کړي دلته ټول پهرمونه ډک شي هلته د هغې بیا نور چرګان را دغه کړي آزاد کړي هغه افغانستان ته وارد شي. دلته د دې حکم دغه چې دی دا زیات ورته دغه شوي دي زیاتو پیسو ورته تمام شوي وي هلته ارزانه غزې مورته را شي نو بیا تاوان سره دلته پهرمداران مخ شي بیا دا غریب شي پاتېږي بیا څه کوي څه کوي څه کوي نو هغه کښې ډېر وخت لګېږي تاوانونه نه شي خلاصولی. نو دولت نه خصوصي کورونه دا وختونه دی چې دلته هجرانې جوړ شي همدارنګه شاته مو څو تمایانو ته بل زیاتره او موضوع نور ځات ورخه او به یې ارزښت یې هر ناو کې هر دره کې وګدي پد خاص توجه مایانو ته هم شي او دلته ارشاد مو څو لپاره چې او مې خپل سمپلوسي او توجه پلوسي ټوټي کې زیات دي شاته مو څو ته خاص توجه شي نو
ډېر زیاته مننه. بلې مهرباني
وکړم چې مونږ یو ورور خبره وکړه چې او څنګه څوک دلته نه خرڅوي باید شوده خرڅي
ډېر مننه آشنا صاحب. نور نو د خبرونې وخت پای ته رسېدلی. ډاکټر صاحب حافظ الله آشنا څخه ډېره مننه. همدارس له استاد پوهنمل اجمل خوستي څخه منندوی چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له درنو میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
دلستا داخل لبا میما 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 لک خپل نوم لوي دلستا داخل لبا میما زکنا هله د ژوند الله هرګه میما زکنا هله د ژوند الله هرګه میما لک خپل نوم لوي دلستا داخل لبا میما زکنا هله د ژوند الله هرګه میما
خارا کر زوا جلال اوس می تلاسور تو سمال خارا کر زوا جلال اوس می تلاسور تو سمال خارا کر زوا جلال اوس می تلاسور تو سمال خارا کر زوا اوس تاپ نو مخبل عمدونو کے بدلا